ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندې خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې په اساسي قانون خبرې کوو. ولې هیوادونه اساسي قوانین لري؟ د اساسي قوانینو رول څه دی؟ د افغانستان لومړنی اساسي قانون له انګریزانو د افغانستان د خپلواکۍ په څلورم کال یعنی په 1923 میلادي کال کې د لوی جرګې له لوري تصویب شو. دا اساسي قانون چې اساسي نظام نامه نومیده په افغانستان کې د قانوني حکومت د پیل لپاره یو تاریخي اساس و. د 1923 کال د اساسي قانون هدف د یو قانوني چوکاټ پر رامنځته کولو سره د افغانستان عصري کول و، چې د قانون د حاکمیت، د قواو د تفکیک، مدني حقونو او ټولنیز او تعلیمی اصلاحاتو په شان اصلاحات معرفي کړل. د افغانستان دوهم اساسي قانون د محمد نادر خان له وخت رسیدو وروسته تصویب شو چې 110 ماده لرلې. دریم اساسي قانون په 1912 لمریز کال کې د محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ په بحال تصویب شو. د اساسي قانون په 1923 لمریز کال کې تعدیل او د پاچا محمد ظاهر شاه له لوري توشیح شو. د افغانستان څلورم اساسي قانون د محمد داود خان له کودتا وروسته په 1955 لمریز کال کې تصویب شو. پنځم اساسي قانون د 1955 لمریز کال د ثور له کودتا وروسته په 1955 لمریز کال کې تصویب شو. شپږم اساسي قانون د نجیب الله د واک په مهال په 1956 لمریز کال کې تصویب شو. په دې قانون کې تر ډیره د ظاهر شاه د وخت او همدارس د محمد داود خان د وخت له اساسي قوانینو څخه استفاده شوې و. د اساسي قانون د منظور می د نجیب الله د وخت اساسي قانون دی چې 14 فصلونه او 1910 ماده درلوده. د افغانستان وم اساسي قانون د مجاهدینو له وخت رسیدو وروسته په داسې حال کې چې جګړې او ګډوډي روانې وي په 1922 لمریز کال کې تصویب شو. اتم اساسي قانون د طالبانو د حکومت د لومړي دورې له پای ته رسیدو وروسته په 1928 لمریز کال کې لوی جرګې تصویب او د وخت ولسمشر حامد کرزي توشیح کړ. خو د جمهوري حکومت له پرزیدو او د طالبانو له بیا وخت رسیدو سره د اساسي قانون هم لغوه شو. اوس افغانستان د اساسي قانون په اړه کوم شی نه لري. د طالبانو د ویاند په شمول ځینو چارواکو په تیرو درو کلونو کې څو ځلې ویلي چې پر نوي اساسي قانون کار روان دی، خو په وروستیو کې د طالبانو د عدلي وزیر وویل چې په دې برخه کې ځینې ستونزې شته. په روانه خبرونه کې په دې موضوع له خپلو درنو مېرمنو سره خبرې کوو او تمه لرو چې تاسې درانه اوریدونکي به هم تماس را سره ونیسئ، پوښتنې به وکړئ او یا به هم خپل نظر د اساسي قانون په اړه څرګند کړئ چې څومره فکر کوئ چې د یو هیواد لپاره مهم دی یا نه دی مهم. زموږ میلمانه دی پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین چې د پوهنتون استاد دی او همدارس د اسلامي نړۍ د نړیوالې اتحادیې غړی دی. بل ملما مو د حقوقي چارو متخصص او د پوهنتون استاد جاوید مومن دی. دواړو ملمنو ته هر کله وایم. لومړی شاغل مومن صاحب ته ورځم. مومن صاحب، ستاسو په نظر ولې هیوادونه اساسي قوانین لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته، ډېر قدرمن ډاکټر صاحب ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. پراته لشکه چې وسنۍ ټولنې کې مونږ ګورو هغه ټولنې دي چې هغه د قوانینو چښتن دي او قوانین ډېر زیات اړتیا لري، ځکه په یو ټولنې کې غواړي چې تنظیم شي، یو ټولنه نظم او حاکمیت وي په هغه ټولنه کې، یو د ولس او د خلکو چارې په سمه توګه پر مخ لاړ شي، نو هغه اساسي قانون ده او نور قوانین دي چې هغه پر مخ وړي. نو زمان نظر دا ده چې تاسو ګوري لومړی خدا چې په ټوله کې کوم ګورو دی اسلامی نړۍ ته کوم ګورو او اسلام ته ګورو، اسلام یو کامل دین دی چې الله پاک په قران عظیم شان کې فرمایلی دی چې ما اسلام یا دین کامل ک. نو دا دین د ټول بشریت لپاره ده چې په هغه کې مختلف قاعده راغلي دي، یعنی هر برخه ته راغلي دي. خو د دې تر څنګ چې قران عظیم شان په ټول اسلامي نړۍ کې یو بشپړ کتاب دی، دغه تر څنګ سنت، اجماع او قیاس دی، یعنی فقها دي چې هغوی استنباط کوي، ځکه اسلام د هر پیړۍ او د هر کال د هر عصر لپاره دین دی. نو د همدې لپاره مفسرین دي او بیا د علماو اجماع ده چې هغه په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل کېږي. په ټولنو کې اوسني ټولنو کې که چېرته وګورو اساسي قانون چې حتی ام القوانین ورته وایي یا د قوانینو مور یا د قوانینو ټولګه ده، یو عالي سند دی چې هغه د حکومت د دولت او د خلکو ترمنځ، د حکومت او د ولس او د ملت ترمنځ یو تړون ده چې لاسلیک کیږي. دا تړون دوه طرفه یا د دوه لورو ترمنځ ده، یعنی دواړه لوري مکلفیتونه او مسؤلیتونه ورته په ډاګه کوي. همدغه ده چې د دې تړون پر بنسټ باندې یو ټولنه پر مخ ځي، او په دې ټولنه کې چې وګړي دي او د وګړي حاکمان دي په دې تړون کې مخکې دي. تاسو ګورئ مخکې وختو کې ټولنیز تړون موږ لرو چې ټولنیز تړون د همدې ټولنې د سمون لپاره وو، خو کله چې اساسي قانون رامنځته سو او د اساسي قانون پر بنسټ باندې هرې ټولنې د خپل چارې تنظیم کړې. په افغانستان کې یو د هغه جملې هیوادونو څخه ده چې لومړنی اساسي قانون چې موږ د غازي امان الله خان کله چې واکمنۍ ته رسیږي انګریزانو نه استقلال ترلاسه کړي، لومړنی کار یې هغه د لویې جرګې راغوښتل ول او په لویه جرګه کې اساسي قانون تصویبول ول، ځکه چې یوه پرمختللې ټولنه پرته له اساسي قانون نه، پرته له قانون نه پر مخ تلای نه شي. ځکه دا اوس هغه سنتي ټولنې مخکې چې پرمختللې ول، اوس یو عصري او د پرمختللې ټولنې لپاره اساسي قانون ډېر زیات ضرور ده. ولې ضرور ده؟ د دې لپاره چې د اساسي قانون پر بنسټ لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، دلته سیاسي ساختار زمونږ او تاسو اداري ساختارونه دي په ډاګه کېږي، هلته اجرایوي
ضمانتو. ډېره مننه مومن صاحب، سلامت اوسئ. ور به شو پروفیسر ډاکټر وزین صاحب ته. وزین صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر یو هیواد ته ولې اساسي قانون پکار دی، ولې لازم دی؟ مخکې اشاره وشوه چې ډېر مسلمانان په دې عقیده دي چې قرآن د اسلام دین دی، قانون دی، او بل قانون ته ضرورت نشته. البته شاید په نور نړۍ کې دا تصور ډېر نه وي، په افغانستان کې ځینې خلک دا خبره کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سروان صاحب تاسو ته، محترم مومن صاحب ته، استاذ ترنو اوریدونکو ته، لیدونکو ته، محترم اوهبا ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه باید داسې وکړم چې اساسي قانون دا هرته یو ټولنې یو هیواد یو اړین ضرورت دی، او اساسي قانون هغه ملي وثیقه ده او سند دی چې دولت تعریفوي، د دولت د تشکیل او د دولت د بنسټونو دا چارې پکې تنظیمېږي. هغه د دولت مشرتابه د ټاکنو د طریقې بیانوي، د هغه د عزل بیانوي، د حکومت د تشکیل، د مختلف دولت مختلف اړوندو جهتونو او ادارو د هغوی صلاحیتونه په هکله مختلف احکام لري. د هیواد په ټوله کې اساسي قانون د یو هیواد سیاسي ژوند او د یو دولت هویت تعریفوي. دا اسلام دا خبره بالکل درست نه ده چې اساسي قانون اسلامي هیواد لپاره اسلامي ټولنې لپاره ضرورت نه دی. تاسو ګورئ چې دا د ټولو قانون پوهانو او دغه چې عربي کې چې ورته فقه دستوري وایي یا د انګریزي کې ورته کانسټیټیوشنل لا وایي، دغه د پوهانو دا خبره ده چې یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې مدینه منورې ته هجرت وکړه، د هجرت په اولنی کار څخه یو دا و چې هلته یو داسې سند چې هغه اساسي قانون بلل کېږي، هغه سند یې هلته هغه جوړ شو. هغه سند دا و چې د سیاسي حیات، د خلکو مسؤلیتونه، د وګړي مسؤلیتونه، د دولت او د حکومت شکل او چارې پکې تنظیم شوي وو، چې ورته وثیقۃ المیثاق المدینه په نامه یادېږي. دا چې هغه خپله یو بشپړ اساسي قانون دی، د هماغه زمانې سره سم چې هغه دا ټول د خدمو ګډو دغه خلکو د هویت تعریف کړی و، د مدینې دولت پکې تعریف شوی و، هلته د مسؤلیتونه پکې تعریف شوي وو. دغه میثاق المدینه چې ده هغه د نړۍ د ټولو د پخوانیو اساسي قانونو څخه یو قانون بلل کېږي. هغه نه مخکې نو دا خبره بالکل سم نه ده، صحیح نه ده چې دا قرآن کریم یو زموږ دستور ده او اساسي قانون د ضرورت نه لرو. اساسي قانون د صحیح ده چې قرآن کریم د ټولو مسلمانانو دا د الله تعالی د آخرنۍ کتاب ده چې هغه نو نوز ګواه نه ده، ځکه کتاب د نازل لیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه آخرین پیغمبر ده. دا صحیح ده چې قرآن کریم د ټولو مسلمانانو لپاره د اصول کې پرنسپونه کې هغه لارښوونه لري او خلک په دې لارښوونه کې اما دا جویل چې اساسي قانون د قران په مقابل کې د خلکو درې دا غلطه خبره ده. دا اساسي قانون مثلا په قران کریم کې دا راغلي عمومي تاسو عدالت تامین کوي او ان تحکمو بین الناس بالعدل تاسو د عدالت ترسم تاسو خلکو باندې حقوق مو کوي. نو دا د عام قران کریم کې د ټولو تفصیلات نه دي خدل شوی. یعنی کله چې یو دولت نه یغه د دولت د عدالت د تامینولو لارې چارې د حکومت چله چې حکومت نه عدالت تعمیلېږي چله د حکومت جوړولو لپاره لارې چارې میکانیزمونه پکار دي. او یعنی دا هغه شی د اساسي قانون وجود د قرآن په مقابل کې درول دا اصلا د غلطه خبره ده. قرآن د مسلمانانو لارښود حتی زه خپل په دې نظر یم چې دغه خبر چې قرآن زموږ اساسي قانون دی په دې باندې بیا به کتنم چې دغه عبارت دا اوس دغه نه غلط یو وخت دا صحیح وو. متنتیا کاله مخکې یو سل کاله مخکې دا خبره چې قرآن دستور نه قرآن زموږ قانون دی دا خبره. اما اوسنۍ حالاتو کې دغه سوء استفاده کېږي. ځینې خلک د قرآن دی اساسي قانون دی قرآن په مقابل کې دلی یو دی او داسې شعار ګرځي چې دغه پر بنسټ په اساسي قانون نه ده. اصلا دا خبره اوس غلط ده ځکه چې د قرآن او اساسي قانون توپیرونه ډېر دي. مثلا په قرآن د الله تعالی کتاب دی اساسي قانون د قرآن په روښنایي کې د انسانانو هغه قرارداد دی اجتماعي قرارداد دی ټولنیز قرارداد دی چوری دی. قرآن وحی ده په اساسي قانون وحی نه ده. قرآن نه تبدیلیږي اساسي قانون نه تبدیلیږي. قرآن کې تفصیلات دي د رئیس او د زعیم د ټاکلو طریقه نه دي خطر شوی اساسي قانون هغه تای نه دی. قرآن کې د زعیم او د حکومت موده نه دي ټاکل شوی اساسي قانون هغه ټاکي. قرآن کې د دولت هویت نه دي تعریف شوی په تفصیلاتو کې اساسي قانون کې تعریفي کې. قرآن کې د هر وزارتونو د تشکیلات اغه نه دی خدل شوی. قران باغه اغه خدل شوی په اساسي قانون کې خول کېږي. قران د زعیم د ټاکلو او د تعیین اغه نه د شورا دا حدود او سقوط نه دی تفصيلات پکې نه دی راغلي. صرف وه عملو هم شورا د شورا باندې امر شوی دی. اما د شورا څنګه میکانیزمونه د شورا حدود صلاحيات دا ټول قران کریم کې دا تفصيلات نشته. نو دا همداسې خبره داسې چې قران زموږ اساسي قانون د پدې کې کسو دا تاسو نموز د نمونه تفاصيل په قران کریم کې نه راغلي. نو خبره دا ده چې دا شعار اصلا دا بالکل غلط ده. صحیح ده چې قران زموږ اصول کې د مسلمانانو ټولنې رهبر ده رهبری کوي هغه لارښودنه کوي هغه لارښود د مسلمانانو لپاره د الله تعالی کتاب ده. اما دې سره دا د ډېر سادهګي ده چې اوسوک تاسو وایي چې قران اساسي قانون ده نور مونږ ته ضرورت نه لرو. دا سم خبره نه ده. دا شعار اگر سوک چې دا شعار یې ورکړی وو چې امام حسن البنا رحمت الله علیه په مصر کې د اخوان المسلمین افغانونی مؤسس او بنسټګر یا قرآن او دستور نه دغه خبره بالکل کټمر صحیح خبره ده. اما دغه مقصد دا نه وو چې اساسي قانون بنئ دستور بنئ. یعنی دستور اساسي قانون کانسټیټیوشن شه دا ضروري ده. او بل خبره دا ده چې اوس د اساسي قانون په تخیلي لحاظ د ټولنې سمون لپاره دا اوس یو فرض دی. فرض دا زما خبره ټول علما ته خبره کوم دا فرض دی ځکه چې اگر کله اسلامي حکومت جوړول په ټولنه کې عدل تطبیقول شورا تطبیقول کدا د اسلامي نظام قامت کول
بله
دا فرض دی. هغه ته د رسیدو لارې چارې چې هغه دا چې اساسي قانون د هغه فرض کېږي څنګه چې د شریعت قانون د محترم سرمان سے اصولی قاعده ته چوای للوسائل حكم الغايات. یعنی هغه شی چې یو مهم مشروع هدف ته رسیدو د لپاره هغه وسیله چې په کار کېږي چې هغه هدف مشروعي هغه د لپاره وسایل هم مشروع دي. یعنی مثلا نموز فرض ده چې نموز د مانزه د هغه د لپاره او د سکول دا فرض کېږي. مثلا د اسلامي حکومت فرض دي په اسلام له نظره او نسب الامام واجب ده. هغه د هدف کوم میکانیزمونه لا د چارې چې موږ اسلامي حکومت تر صحیح شورا تر صحیح عدالت تر صحیح ټولنې هوتای ته خیر وبد تر صحیح دي فوضا او دي ګډوډې چې موږ هغه وخت نه خوي کوي هغه ټول فرض ده. نو دا خبره بالکل یقین قانون د اساسي قانون یو وخت کې نه وي. هلته به د ځنګل قانون وي. هلته به داسې چې هر څوک د هر
څوک
هغه څنګه چې افغانستان کې اوس کې واقع کېږي هغه به خپل قانون وي. یعنی اساسي قانون کې د خلکو د حکومت اساسي دندې د دولت اساسي دندې د خلکو اساسي حقوق او مسؤلیتونه دا ټول پکې تعریفېږي. اوس د اساسي قانون نشته په نشتون کې د نجونو پر مخ مکتبونه بند شوي دي.
ډاکټر صاحب ټولې خبرې په یو وخت بیا هم نو
بحث کېږي. د اساسي قانون په نشتون کې نو لا ګډوډي رامنځته
کېږي.
نو اساسي قانون بالکل نه یوازې ضروري ده بلکې اساسي قانون شتون په فقهي لحاظ هغه فرض ده. یعنې دا فرض ده چې ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. دا دا اساسی فقهی قاعده ده چې هر هغه واجب او فرض چې هغه بغیر د وسیلې نه تر سره کیږي دغه وسیله هم دا هم فرض ده.
بله ډېره مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب، لکه چې تاسو زما غږ نه اورېدو کور ودان. پر حال مومن صاحب، استاد مومن تاسو ته درځم، ولې ځینې وایي چې یو تدوین شوی او لیکل شوی قانون د دې لپاره ډېر ضروري دی چې د یوه هیواد د اتباعو حقوق خوندي شي؟ که نه لیکل شوی عرفي وي، نو آیا د خلکو حقونه نه خوندي کیږي؟
ګوري سروان صاحب، دغه اساسي قانون چې ده یو اصول داده چې اجرایوي ضمانت لري. دغه اجرایوي ضمانت ولې په ټولنه کې لري؟ د دې لپاره لري کله چې په ټولنه کې دا ماده تطبیقي کې، دا په دې معنا ده چې دا اوس د وګړو او د حکومت ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی. د دې تړون پر بنسټ باندې مخکې ځي که دا تړون چیرته نقض کېږي د دواړو لورو لخوانه، دا په دې معنا ده چې په ټولنه کې هرج و مرج رامنځته کېږي. دلته یو قاعده ده، دا خو مقررات دي، دا مقررات او قواعد د دې لپاره ټاکل شوي دي چې په ټولنه کې سمون راولي، په ټولنه کې نظم راولي، په ټولنه کې د ټولو دندې او مسؤلیتونه معلوم شي. که چېرته دا قواعد او مقررات نه وي، نو بیا هر څوک هر څه کولای شي په ټولنه کې. د دې لپاره اساسي قانون ټاکل شوی ده. د دې لپاره چې اساسي قانون یعنی عموم القوانین چې ورته وایي، د قوانینو یو ټولګه ده، یو عالي سند دی. د دې لپاره دا عالي سند د دې لپاره نه ده چې اوس په ټولنه کې حاکمانو ته دا صلاحیت او مسؤلیت ورکړي چې هر څه زړه غواړي هغه به تطبیقوي په ټولنه کې، نه. ځکه دا اساسي قانون د دې لپاره جوړیږي چې دلته د وګړو او د حکومت د چارواکو د دوه مسؤلیتونه معلومي. اوس په ټولنه کې چیرته اساسي قانون نه وي، دا حاکمان دي، د دوی مسؤلیتونه مکلفونه، ما په وړاندې څه دي؟ زه خو نه پوهېږم په دې باندې، او زه هم په دې نه پوهېږم چې زما مسؤلیت او مکلفیت د دوی په وړاندې څه ده. دا ده چې په ټولنه کې هرج و مرج رامنځته کېږي، دا ده چې ټولنه کې بې ثباتي رامنځته کېږي، د وګړو ترمنځ بې ثباتي رامنځته کېږي. هلته ټولنیز عدالت نه وي، ځکه چې هر ټولنه کې چې قانون نشته هلته بې عدالت نشته ده. عدالت په خپله په قانون کې تعریفېږي. عدالت هر هغه څه چې پر ځای وایي کې خود شي، هغه عدالت ده. یعنی په دې معنا چې د هر چا حق حقدار ته باید وسپارل شي. اوس د حق څنګه تعریفوو او حق څنګه سپارل کېږي؟ خو یو تړون پر بنسټ باندې سپارل کېږي، ځکه دلته وایي حق اخیستل کېږي، په زور اخیستل کېږي. دلته معنا دا ده چې ته که قانون په لاس کې ولرې، نو ته د حق له حاکم نه اخیستای شې، ته له پادشاه او رئیس جمهور ولسمشر نه د حق اخیستای شې. خو چې قانون نیسه د په لاس کې نه وي، اجرایوي ضمانت ونه لري چې څنګه زه دا واخلم، دا هېڅ امکان نه لري، شونی نه ده. د همدې لپاره ده چې اساسي قانون ډېر مهمه ده. دلته یادونه وسوه، اوس ګوري دا غلط فهمي ده. ډېر زیات موږ او تاسو حتی غلط دودونه هم په اسلام کې ورداخل کړي دي. اسلام یو برخه مو ګرځولې ده په ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې. تاسو وګورئ په ډېرو لرو پرتو سیمو کې وګورئ، حتی یو دود، یو غلط فرهنګ هم دوی ته دیو په داسې سترګې ګوري چې دا البته په دین کې دي. در حال کې هغه شی نشته ده. کېدای شي چې یو څو کسانو چې هغه له دین نه پوه نه وي، په دین باندې خبر نه وي، په نوم مسلمان ده، په نوم ملا ده، خدای ورته ویلي دي چې دغسې یو مسله ده. دلته بود غلط فهمي رامنځته شوې ده. که چېرته ته اوس ورته ووایې چې یو چا ته وایي چې دغه قرآن عظیم شان خو زما اساسي قانون ده، دا خو د ټولو مسلمانانو یو ټولګه ده. خو دا چې اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلي چې مکې مظمې نه مدینې منورې ته ځي چې هغه نه څلوېښت مادې وي، هلته وضعي قوانین وضع کوي. د څه لپاره یې وضع کوي؟ دا په داسې حال کې ده چې هلته وحی هم ورته راتله. نو دلته موږ او تاسو غلط فهمي ونه کړو. موږ دوه ډوله په اسلامي نړۍ کې، یو وضعي قوانین دي، بل الهي قوانین دي. د الهي قوانینو په چوکاټ کې وضعي قوانین وضع کېږي. هغه قوانین د دې لپاره وضع کېږي چې ډېر موارد په قرآن عظیم الشان کې نو نشته. ځکه ما ویل صحیح ده چې بشپړ دین ده، خو اشاره ته نورته اشاره شوې یو مسلې ته. خو ته راځې هغه استنباط کوي. فقها د همدې لپاره وایي، مفسرین د همدې لپاره دي. اوس تاسو ګورئ نړۍ څومره پرمختګ کړی ده. پخوا به مثلا څوارلس سوه کاله مخکې کورونه وګوره، اوس کورونه وګوره. هغه وخت تاسو وګورئ انتخاباتو ټاکنې وګورئ، اوس وګورئ موږ بیاتو چې لرو، اهل عقد شورا چې لرو. ځکه هغه وخت جغرافیې وړې وې، اوس جغرافیه ډېره ستره جغرافیه دی. یو هېواد ته اوس فکر وکړه، په افغانستان کې څلوېښت میلیونه نفوس تقریبا موږ کې وینیسو. دا څلوېښت میلیونه څنګه موږ باید اهل عقد شورا رامنځته کړو، بیا هلته بیات وکړي؟ ګوري د انتخابات ټاکنې یعنی هر څه توپیر کوي. اسلام هم د هر عصر دین دی، هر
هر وخت تعریف شوی ده. اوس مونږ راسو هغه وخت مثلا سعودي ته به په اوښانو خلک تلل، خو اوس په تیارو کې دي. خلک به مثلا موټرې نه وي، خو اوس سړکونه دي پرمختللي، ټکنالوژۍ نه کار اخیستل کېږي. دا هر هغه څه دي چې زه فکر کوم چې موږ او تاسو د وروسته پاتې ټولنو کې داسې غلط فکرونه، غلط سوچونه رامنځته کېږي چې هغه اصلا د قابل د قبول نه دي. خو دا ټول چیز ته ورګرځي، زمونږ علمیت ته ورګرځي، ځکه د علمیت کچه ډېره ټیټه ده. تاسو مثلا د امان الله خان وخت وګورئ، د غازي امان الله خان هغه وخت لومړنی اساسي قانون چې موږ په افغانستان کې رامنځته کړو، ډېر د پرمختللو د سیمې هېوادونو دا اساسي قانون نه درلوده. خو هغه وخت موږ ونه شو کړی چې هضم یې کړو. حتی سل کاله وروسته موږ اوس دغه نه لرو په دې ټولنه کې چې موږ دا څنګه وکړو، هضم یې کړو. ډېرو کسانو ته چې وایي در باندې ټاپه لګوي چې ته اوس د اساسي قانون چې ورته وایي، خو ته وایي غرب فکر لري، غربي فکر لري، سپیسیکولار یا نور مختلف نمونه در باندې دي. خو که چیرته به اسلام نه ورته راسي چې اسلام نه خبرې ورته وکړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت وګوري، د صحابه وخت وګوري، د خلفا و راشدین وخت وګوري، او همداسې بیا د عثماني خلافت ته راسي، دا ټول چې ورته تشریح کړي، دوی به پوهېږي چې مسله څه ده. نو اساسي قانون د یو ټولنې لپاره، د یو ټولنې د سمون لپاره، د یو ټولنې د تنظیم او نظم لپاره ډېر ضرور ده. که هغه ټولنه کې قانون نه وي، هغه جنګل ده. هلته هغه ټولنه اصلا د جنگل قانون چلیږي، هر څه چې څوک کوي کوي. یو حاکمیت د قانون ده، پرته له څکه چې که اساسي قانون وي، حاکمیت نه وي هغه هیڅ مفهوم نه لري، او که حاکمیت وي اساسي قانون نه وي هغه مفهوم نه لري. دا سمه ده چې حاکمیت شته، مثلا ټولنه نظم ده، هر څوک کاروبار ته ځي، وظیفې ته، دندې، مسؤلیت ته ځي. خو دلته اوس معلوم نه ده چې اوس زه په کوم لارې روانمه، څنګه روانمه، او دغه د ما تګلاره چا ته یې نه کړ، دا هېڅ معلوم نه ده. کنه نو دې لپاره اساسي قانون ډېر ضرور ده په یو ټولنه کې، چې باید اړین ده چې په یو ټولنه کې شتون ولري.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د اساسي قانون پر اهمیت خبرې کوو. ولې هیوادونه اساسي قوانینو ته اړتیا لري؟ زموږ میلمانه دی پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین، او همدارس د پوهنتون استاد جاوید مومند. تاسو ته هم هرکلی وایم. اوس اوریدونکي لرو، وګورو چې دوی څه پوښتنې لري. مهرباني کوئ، مهرباني تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. بله، ستاسو ژغ اورو، مهرباني کوئ.
مننه، خدای پاک دې قدر وکړي. سلام تاسو ته، تاسو مېرمنو ته، عام له هدا تعالی مده هلمند ولایت څخه.
مننه اتل صاحب. بل اوریدونکي ته بنوبات ورکوم، مهرباني کوئ تاسو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي صاحب.
ل استاد او وزیم صاحب محترم څخه پښتنه ده، خالد نوښتم زابل ورسم یاري کني ولې د اساسي قانون شتون د هیواد په سیاسي ثبات کې څومره مهم ده؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، تو خی مهرباني.
مننه سروان صاحب ته او استاد فولو تخنیکی کارکونکو ملمنو ته نیکی هلی او احترامات وړاندې کوم. اجه تو خیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالی.
مهرباني او څژر.
مننه. نو اساسي قانون خوښته هم د ملک او بچی بنی شغه اسلامي قانون نه لري، اتلر اساسي قانون نو دا یو ضروري شی د ما په ګومان، ځکه چې دا ټول خلګي جوړي، نو دا یو ضرورت ته تل کوم کوم فتوحات استعانت ورکړو، نو دا یو ضروري کار ده. البته د اسلامي قانون او د قرآني قانون څخه خو هیڅوک انکار نه کوي، خو هغه خامخا اجمالي دي، تفصیلي نه دي. نو تفصیل خو غواړي ډېر داسې شان شته چې عصري شان دي، هغه کې قرآن نازم شان اشارې نه دي ورته کړي، یا تفصیل نشته پکښې. نو په دې موږ ته یې د اوسې اساسي قانون ضرور ده. نو زموږ له محترمو میلمنو څخه دا پوښتنه ده چې اساسي قانون څوک جوړولی شي، او کم خلک د دې حق لري چې اساسي قانون جوړ کړي، هغه څه شرایط لري، هغه باندې او د هغه جوړېدونکي. نو دا زموږ پوښتنه وه. مننه.
سلامت اوسئ حاجي صاحب توخي. بل اوریدونکی هم لرو، ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو.
بله، زه احسان لاله کوزه د هلمند ولایت څخه مې اړیکه درسره نیول. پوښتنه چې تاسو د قانون په اړه کوئ، زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې د اوس قانون ته داسې اړتیا وي، ځکه اوس په افغانستان کې اسلامي شریعت قایم دی. نو
اوس په ورشو درنو میلمنو ته، لومړی پروفیسر وزین، کله دې وروستي اوریدونکو پیل کو، ځکه چې دا د خصوصا د طالبانو په منځ کې هم د ډیرو کسانو دغه نظر دی. پخوا به هم دا خبره دوی کوله چې اسلامي شریعت په هیواد کې قائم دی، د دوی په اصطلاح نو اساسي قانون ته اړتیا نشته. دوی ته څه وایست؟
ما مخې په خبرو کې هم تا خبره دا دي زوی تفاهم ته په هلته لپاره ما اوس خبر اشاره درلودل. از مې دا چې ډېر که په ساده الفاظ وایم کنه، اوس قرآن کریم کې راغلی چې عدالت باندې امر شوی کنه، عدل هو اقرب للتقوى واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. اوس د عدل د عدالت د تطبیق میکانیزمونه طریقې دا قانون غواړي، دا قانون غواړي چې اوس موږ څنګه عدالت تقدیم کړو، عدالت مفهوم څه شی دی، دا څنګه تطبیق کیږي. تطبیق کیږي د عدالت مختلف شکلونه چې دي، مختلف ساحې چې دي، میدانونه چې دي. دغه په دا متن قران کریم کې راغلی بل مثال و امرهم شورا بینهم فشاورهم فی الامر، بل آیت کې الله تعالی امر کوي چې تاسو ته مشوره وکړي. اوس د مشورات او د شورا میکانیزمونه دا څنګه راکې، خصوصا په دغه پیشلې ژوند کې چې موږ لرو، اوس مثلا که هیواد مو غواړي چا نه مشوره اخیستل، دا مشوره څنګه مشورات اخیستل، آیا دا مشوره لازمی ده د خپل عاشق او پاکم باندې کنه، د دې میکانیزمونه، د دې طریقې، د دې لارې چارې، دا ادا او کوم کسان هغه خلک په مشوره اهل دي، په کومه ساحه کې څوک مشوره کولی شي، دا ټول داسې شان دي چې دا نه وکیږي، نه تطبیقي، نه یعنی دا میکانیزم له تفصيلات غواړي. دا مجمل شان دي قران کریم کې هم دي، په اصول فقه کې مجمل لرو، مبين لرو، مثلا خاص لرو، عام لرو، مطلق لرو، مقيد لرو، چې دا داسې شان دي چې په قران د نصوصو فهم لپاره غوښت د شريعت تطبیق د قاعده د پرته دي، د قانون نه کېږي. خبره دا ده چې چیرته چې دغه قوانین په هیواد کې که اساسي قانوني که نور قوانین جګه اسلام سره په ټکر کې نه وي، اسلام په مسلمات سره کلیات سره په ټکر کې نه وي، هر هغه قانون چې اسلام سره په ټکر کې نه وي اسلامي قانون ده. یعنی اصلا د شمول په شریعت او پنځو کې یو مضمون تدریسو بنام په نوم عنوان داده تقنین الشریعه الاسلاميه، د اسلامي شریعت تطبیق مدوار. قانون څه ته وایي؟ قانون د یو کو فقط زمونږ چې فقهي کتابونه هغه قانوني شکل نه لري، بل نه لري د قانون هغه کې یو مسله کې د سور مثلا کتاب ته نه، کتاب کې مثلا تاسو هدايت کوی، مثلا فتو قدير او قدير نبي په کې وقاله فلان وقاله فلان ده فلان امام دغه سی وایي، وني پر راي داده، امام جعفر ظفر راي داده، ابو يوسف راي داده، فلاني عالم راي داده. يعني دا مختلف اراغه د درس کتاب دي، اما د قانون په شکل دا په دې باندې د قانون سیاغت چې دا د فریزینګ چې د قانون د شکل د عبارت تعبیر د سی د قانون تعبیر چې هغه الزامي غوندي، عامرانه غوندي، د امر په توګه چې مثلا دا کار باید وشي، کسو کې ونه کې دغه اجازه ده، دا کار په دې طریقه کې دا قانون اوس کې د شری اسلامي شریعت او فقه دا د قانون په شکل او د ماده په شکل د بندونو په شکل هغه راوستل شي او ټول د لپاره مرجع یو واحد رائے، هم قاضي د لپاره، هم حاکم د لپاره، هم پولیس د لپاره، هم وزیر د لپاره، هم بادشاه د لپاره، هم د دولت رئیس د لپاره، او هم وګړو د لپاره، خلکو د لپاره، ټول د لپاره هغه یو مرجع. نو دا خبره کول چې اسلامي شریعت زموږ قانون د شریعت په وجود کې موږ قانون د ضرورت لرو، دا مغالطه ده، دا بالکل یو مغالطه ده. خو په دې اصل کې چې موږ موسیقي په دغه پیچلې ژوند کې چې موږ لرو دا پرد دغه نه کیږي. و ته شریعت کې ته قانون د ضرورت لري، خطر راځي مو ته ترافیک قانون څنګه کې، ترافیک مستبه مسایل باندې ترافیک تاسو څنګه کې، ته و ته سایبر کرایمز دي کنه، د انټرنیټ جرایم دي، دا به څنګه شریعت کې څنګه کې دي. موږ په اصول کې لرو چې د قران نصوص او د حدیث نصوص دا خو محدد دي، محدود دي، یعنی تا کل شی دي نه قران واحد نه راځي، پیغمبر اسلام جمعه دین نشو نور حدیث سنت هغه کې وس دا حوادث چې دي، حواقع چې دي، حوادث او حالات چې دي، دا خو بشمار دي. نو ان دې لپاره خو اجتهاد ده، ان دې لپاره خو اصول تفسیر ده، اصول فقه ده، اصول حدیث ده، مجتهدین ده، ان دې لپاره خو دا فقه ده، دې لپاره موږ ته خپل د نمازلو لپاره نوې حالات لپاره د ټولنې کنټرول لپاره د تنظیم لپاره اساسي قانون بالکل دا نه وځي اړین ده، بلکې دا فرض ده. فرض کسو کوي مسلمانی مسلمان وایي چې اسلامي حکومت قائمول غواړم، دا فریضه ده، د دې فریضې ته د رسیدو لپاره کوم لارې چارې میکانیزمونه چي دي، اغام د همدغه شریعت سره سم او نصوص سره سم دا هم واجب او فرض دی. نو اګه دا چې دا سره مخالفت چې باید د دعوت زیر نه هیڅ شي از شریعت زمونږ هغه ده، لیکن هر هغه قانون چې شریعت اسلام مسلمانات سره په ټکر کې نه وي هغه اسلامي قانون ده، هغه اسلام ده، هغه اسلام ده، کټ پټ اسلام دی. یعنی مثلا خو مشکل پدې کې دلته رامنځته کیږي چې اساسي قانون یو قانون هغه اسلامي اصول سره په ټکر کې اوسېږي، مسلمانات سره په ټکر کې، دلته دا مشکل پیدا کیږي. اما کچته تا ده قانون جوړه مثلا قرارداد ده چې دولت رئیس او دایم یا رئیس جمهور یا امیر اساس تاسو نو بده کې دا په دې طریقې انتخابيږي مثلا د خلکو په عمومي رای انتخابيږي د دې خلکو د نمائندګانو لپاره ټاکل کیږي د خلکو نمائندګان څنګه ټاکل کیږي د دولت رئیس جمهور یا امیر یا د پادشاه موده څومره وخت دي دا د خلکو د څنګه جواب دی دي کله دا ازل کیږي کله حکومت تمدیدی حکومت څنګه جوړیږي د وزیرانو صلاحیتونه څومره دي د محکمې صلاحیت څومره ټاکل کیږي آیا مثلا قضا مستقل دی غیر مستقل مثلا دا 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 د حکومت د دولت هویت څنګه دي قوانین څنګه جوړیږي مثلا دا ټول هغه شیان دي چې دا اساسي قانون د ضرورت لري چې موږ کور کې اوسېږو هغه کور د اساسي قانون د ضرورت لري اساسي قانون د ضرورت لري غدا نو ته یو یو څنګه چلول شي دا بالکل یعنی دا مغالطه چې اساسي قانون شریعت سره پټکر کړي او موږ شریعت دلته شته نو موږ اساسي قانون نه لرو دا خطرناکه مغالطه ده دا د شریعت روح سره مخالف مغالطه ده دا باید تسې شي
ډیره مننه پروفیسر صاحب وزین استاد مومند بل پښتنه په دې اړه و چې څوک باید قوانین وضع کړي څوک باید قانون جوړ کړي اساسي قانون جوړ کړي دا د چا مکلفیت باید وي مخې تر دې چې تاسو ځواب وایست یو جالبه قصه چې زما یو همکار وکړه و یو وخت په پېښور کې وم ملایان راټول شوي ول د ځینو موضوعاتو په اړه فتواوې ورکولې نو په دې منځ کې یوه فتوا په دې اړه وه چې آیا د یوه انسان وینه بل انسان ته ورکول کېدی شي جایزه ده او که نه ده جایزه وایي ډېرې ورځې په دې بحث وشو چا یو څه ویل چا بل څه ویل خو په دې دیني کتابونو کې څه ونه موندل چې کوم ځای دا ذکر نه و راغلی چې د یوه انسان وینه بل ته هم ورکول کېدی شي او که ورکول کېږي په کومو شرایطو بالاخره یو ملا صاحب وایي راغی ویلې چې د درو ورځو وروسته چې ما یې حل لاره پیدا کړه هغه دا ده چې هېڅ د یو انسان وینه د بل ته نه ورکول کېږي د دې لپاره چې دا مسله حل شي نو یو وری ورته تنکی وری ورته حلال کوي دغه وینه ورکوي نو قوانین نو دلته سوال پیدا کېږي چې قوانین باید څوک جوړ کړي هغه سړی چې له دې نه دی خبر چې د وری وینه انسان ته ورکول کېدی شي او که نه کار کوي که نه حتی د یوه انسان بل انسان ته وینه هم چې تر څو یې ګروپ یو نه وي نشي ورکول کېدی مهرباني په دې اړه ستاسو تبصره څه ده
ډېره مننه کوم سلام صاحب ګوري لومړی خدا ووایم
بله مومن صاحب ستاسو رخناورو مومن صاحب ستاسو خبرې لکه چې قطع شوې خیر تلیفون مو قطع شو در سره دوباره به تماس ونیسو قدر بنو اوریدونکو ته به ووایم چې تاسو له آزادی رادیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې د اساسي قانون پر اهمیت خبرې کوو ولې هیوادونه اساسي قوانین لري اړتیا یې څه ده که اساسي قانون نه وي څه مشکلات پیښېدای شي ډاکټر صاحب وزین د اوریدونکو له پښتنو ته به بیرته راوګرځو اصلا ډیرو لپاره لکه څنګه چې ځینو ورته اشاره هم وکړه دا سوال دی چې دا د اوس په افغانستان کې اساسي قانون نشته هر څه چلی شي نو مشکل نشته اما ما له ډیرو دا اوریدلی دي چې وایي په افغانستان کې یو څوک دې ته زړه شاید ښه نه کړي چې پانګونه وکړي ډېرې پیسې ولګوي ځکه چې نه پوهېږي چې دغه پانګونه په کوم قانون په اساس تضمینی شي څوک ورته ضمانت ورکوي مهرباني ستاسو تبصره څه ده او لږ څه لنډې خبرې کوکئ
ګورئ دا اساسي قانون یا نور قوانین هغه هیواد ته ثبات راوړي هغه دغهدونکي چې اولنی سوال وه هغې پوښتنه وکړه چې د ملک څنګه ثبات رامنځته کېږي د اساسي قانون رول په کې څه شی دی اساسي قانون د ټولو قوانینو مور دی چې نور قوانین د هغه نه سرچینه اخلي او اسلامي هیواد کې هغه دا ده چې اساسي قانون د اسلام په چوکاټ کې د قرآن او سنت په چوکاټ کې جوړیږي نو دا یو کله چې اساسي قانون په هیواد کې نور قوانین دغه نه سرچینه اخلي اساسي قانون معمولا مجمل دی دغه تفصیلاتو لپاره ځانګړي قوانین جوړیږي مثلا اساسي قانون وایي چې د تعلیم د هر وګړي د هر د نارینه او ښځو حق دی د حق د تفصیلاتو لپاره د بیان لپاره د میکانیزمونو تشریح لپاره د معارف قانون د پوهنې قانون جوړیږي همدغه سه مثلا تجارت قانون جزا قانون نور قانون مثلا نور قوانین مثلا نو کله چې اساسي قانون رامنځته شي اساسي قانون پر بنسټ دولت جوړیږي دولت یو شی ده حکومت بل شی ده یعنی سٹیٹ او گورنمنٹ کله چې حکومت دولت جوړ شي حکومت جوړ شي دی هغه ته د مشروع حکومت دی اساس قانوني حکومت دی قانون پر بنسټ جوړ شوی حکومت دی دلته هر شی قانون لري دا حکومت خلکو ته جواب دی او د اساسي قانون پر بنسټ د خلکو حقونه هغه خوندي کیږي هغه ته یو ضمانت پیدا کیږي د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره یعنی دا قانوني ضمانتونه رامنځته کیږي نو کله چې دا رامنځته شي نو خلک د مسؤلیت احساس کوي هر څوک پیږي دلته قانون ده دولت ده د قانون پلی کیږي دا زما حق دی دا زما حق دی دا زما مسؤلیتونه دي نو قانون ته مراجعه کوي محاکمې ته مراجعه کوي نور اړوندو ادارو ته مراجعه کوي نو په دې کې خلک د خپل دی حق دی د ضایع کېدلو تشویش نه لري نو همدې لپاره څوک چې پانګونه کوي مثلا بهر نه راځي هغه کله په دې پوچي دا د دولت او دغه هېواد د قانون د حاکمیت هېواد ده دلته د خلکو قانون نافذ دی د خلکو باندې هم حکومت باندې هم نورو خلکو باندې نو هغه بالکل په اطمینان سره دا دلته راځي پانګونه کوي او نور تشبثات کوي که چېرته دغه قانون دلته نه وي دا مسؤلیت نه وي دا د باور او اعتماد فضا نه وي نو دا په دې صورت کې څوک هېڅ شی ته زړه ښه نه کوي یعنی بالکل دله خلک هر شی مجهول مبهم وي یعنی اوس یو څوک راځي مثلا خارج نه بهر نه راځي دلته غواړي پانګونه وکړي مثلا ملیون ډالر ولګي افغانستان کې هغه ته ضمانتونه موجود نه دي چې یو کال وروسته څنګه کېږي دوه کال وروسته څنګه کېږي که دا حکومت تبدیل شي بس څنګه کېږي که بل چا راځي په زور څنګه چې دوی طالبان ارګ ته په زور نه نستولي نور په راځي په زور یعنی اخر خطه دا وکړم چې چېرته اساسي قانون ثبات رامنځته کوي اساسي قانون د قدرت په سر شخړه او جنجال هغه ختموي دغه قدرت د قدرت انتقال یو کس نه یو شخص نه یو ډلې نه بل ډلې ته په مسلمت امیر شکل سوله ایز شکل تامینېږي په دې کې د دولت په د حکومت په تبدیلی سره تغییر سره هر څه تغییر نه مومي نو دا تداوم یې هغه هیواد کې نو دا یعنی اله د سوال حل شوی
ډیره زیاته مننه سلامات اوسئ مومن صاحب ستاسو خبرې قطع شوې مهرباني وکړئ سوال به مو په یاد وي
بالکل سروان سے محترم لکه څنګه چې ما مخکې ویلې ګوره وضعي قوانین د الهي قوانینو تر څنګ اسلامي هیوادو کې د همدې لپاره دي چې هغه وشي کړی چې ټولنې یو تنظیم سمون خوي چې ګوري په افغان په ټوله نړۍ کې تاسو وګورئ هغه ته ملي شورا ده پارلمان ده عدلي وزارت ده بیا خپل د ولسمشر لومړی کس له خوانه توشي کیږي دا معمولا په ټولنو کې تر سره کیږي ولی ځینې ټولنو کې لکه افغانستان غوندې مثلا لوی جرګه ده تاسو ګوري د امان الله خان وخت کراسو مثلا د جلال آباد لویه جرګه وګورو بیا د پغمان لویه جرګه وګورو بیا همداسې تر جمهوریت پورې چې کوم اساسي قوانین تصویب شول هغه یو ځل لویه جرګه دایره شوې هغه نه وروسته بیا پارلمان او همداسې وزارت عدلي وزارت دی او بیا ولسمشر ده چې توشیح کوي او بالاخره نافذ کیږي خو دا هغه چا له خوا نه کیږي چې هغه کدرونه وی هغه کس متخصصین وی په حقوقي برخه کې د قوانینو په برخه کې چې هغه وسی کړی یا د اقل قانون چې پاسکوي یا قانون ته چې هغه خاک جوړوي مواد ورته جوړوي په دې برخه کې باید تخصص ولري غیر لغه نه خو قانون نسی جوړولای خو قانون هغه څوک جوړوي چې هغه قانون جوړونکي وي بل مسله دا ده چې کله اساسي قانون جوړیږي د سیاسي ثبات ډیر ښه مسله مطرح شوه ګوري په افغانستان کې ولې سیاسي ثبات نشته ده یا هم که وو ډیر دی او لنډې مودې لپاره وو د دې لپاره چې یو غټه تشه یو غټ لامل همدغه د اساسي قانون وو ځکه که اساسي قانون په افغانستان کې شتون هم درلوده خو مانا دا و چې اساسي قانون ډیری وخت کې نظامونو حتی د خپل هغه د ایدیالوژي او فکري او هغه سیاسي فکر پر بنسټ باندې جوړ شوی قانون یا تحمل کړی یا جوړ شوی د نورو لپاره د منلو وړ نه وګوري نور نړۍ کې وګوري اساسي قانون مثلا د امریکا کې وایو امریکا وګوري کلونه اوس لا غاصه اساسي قانون ده یو واځي کچیرته تعدیل پکې راولي ځینې موارد کې چارتیا ولیدل شي پکې تعدیل راولي ورپار افغانستان کې چند نظام راځي هغه اساسي قانون له منځه وړي بل اساسي قانون د خپل په تابع جوړ کی او هغه بیا دوام ورکړي دا چې سیاسي ساختارونه مرسته ثبات نه پیدا کوي سیاسي ساختار خپل یو سیستم ده کله دی کو دولت چلولو لپاره دا سیستم چې دا په نور نړۍ کې دا سیستمونه شته که هر فرد راضی که احمد راضی محمود راضی که هر څوک راضی که هغه د هر قومی که د هر ژبی که د هر مذهبی هغه سیستم چلوي هغه سیستم ورته جوړ دی خو په درېم نړۍ هیوادونو کې بیا په خاص توګه افغانستان کې سیستم موجود نه ده هر یو چې راضی هغه به سیستم وي ځکه د تیر سیستم ورته قابل د قبول نه وي که موجود وي هغه ورته قابل د قبول نه وي بیا دا له سر نه شروع کوي دغه ده چې موږ سیاسي ثبات ته نه شو تلای او سیاسي ثبات
همیش تکنیکی و بالاخره ساختارون هم لمن زدی
بله.
پا افغانستان که در غط و سر سوند هم داو چه من پا دی نیو توانی دلو چه سیستم را نسکو ده دی سیستم چه قابل ده قبول وی هم ده طولون و ده وگر و لپاره هم ده نظامون و لپاره ده نظام لپاره قابل ده قبول وی پوشی کرای بلا مسئله پا اساسی قانون که ده خلق و ده اراده تمثیل کیگی ده اراده تمثیل پا دی مانده چه ده ولس په سیاسي ساختار په جوړونه کې د ولس رایې اخیستل کیږي د حاکمانو په ټاکلو کې د ولس رایې اخیستل کیږي دلته نو چې ولسونه بیا اراده تمثیل نسی دا په دې معنا ده چې نو بیا ولسونو ته اصلا هیڅ توجه ورته نه کیږي هغه چې بیا ساختارونه پایدار نه پاتې کیږي او ډېر ژر نړول کیږي یو تاسو ګورئ د ظاهرشاه وخت کې مونږ ګورو شاهي نظام او مشروطه شاهي هغه وخت کې تاسو ګورئ اساسي قانون منظم یو سیستم و ډېر هغه ساختار هم ډېر دوام وکړ یعنی تقریبا څلوېښت کال هغه ساختار دوام وکړ د دې لپاره چې هلته یو ثبات ته رسېدلي ولو خو متاسفانه د سردار محمد داود خان نظام چې کله رانسکور شو جمهوریت لومړنی جمهوریت هغې نه را په دې خوا تر ننه پورې مونږ او تاسو یو ثبات نه درلوده او نه لرو ځکه چې مونږ سیستم نه لرو او د سیستم د چلولو لپاره ضرور قانون ده چې هغه مونږ نه لرو تشه ده اوس که قانون نه وي په دې مطمئنه اوسې اوس مونږ ګمرکاتو قانون لرو د ترافیکو قانون لرو او همداسې د بانکونو لپاره قانون لرو دا هر څه هغه څه دي چې په وضعي قوانینو کې باید واضح شي او بالاخره کله چې دا افغان یو ټولنه د قوانینو چښتنه شوه هغه ټولنه بیا پرمخ ځي او بالاخره د پرمختګ په لور روانېږي اوس مونږ که په ټولې نړۍ کې وګوري په اکثریت ټولنې چې وګوري هغه د اساسي قوانینو چښتنان دي قانون لري د هغه وضعي قوانین تر څنګ فرعي قوانین لري د دې لپاره چې هغه پرمخ لاړ شي اوس تاسو وګورئ حتی یو موټر چې تاته مونږ ته په لاس راکړي که مونږ صحیح ډرایور ونه اوسو قوانینو باندې بلد ونه اوسو خو هغه موټر نه سو چلولی که ویم چلوو هغه موټر له منځه وړو دغه دولت هم د یو موټر په شکل کې ورته فکر وکړو دولت هغه څوک پرمخ وړی شي چې هغه په هغې برخه کې د دولتداري په برخه کې متخصص وي او متخصص هغه وخت دولت پر مخ وړی شي چې هغه تر څنګ د خپل قانون ولري د قوانین ونه لري په دې مطمئنه اوسئ چې هغه نه دولت پر مخ وړی شي او ټولنه د یو بربادۍ او بحران خوځي
بله ډېره زیاته مننه کور بدن پروفیسر صاحب وزین طالبان ولې اساسي قانون تر اوسه نه لري یا یې نه غواړي دلیل یې څه کېدای شي
طالبان
باید جواب وای کله کله دی وای کله شي ځین خبرې کړي وی کنه تاسو به اوریدلی وی ځین دلایل دی ممکن ولري
سید سید خو زه د ترازم مستقبل سره ماس کول چې کله کله د یو ډول درې ماده ورته لته دي مثلا د پیلو مجاهد نشته د اساس فن مر فکر کې هغه فکر کوي خو څه ګمان کوم چې اصلا د طالبانو په طالبان په ټوله کې د سیاسي فکر په دغه کې دوی ډېر فقر سره مواجه دي یعنی دی هغه یو یعنی دغه چې مشران دي یعنی تاسو د طالبانو په سیاسي فکر کې تقریبا د یو کتاب چې راوتلی هغه دی محترم مولوی سید عبدالحکیم حقانی د تر محکمې رئیس د سرپرست حکومت الامارة الاسلامی و نظام حاکمیت العربی کې لیکل شوی کتاب دی او ما دا کتاب لوستلی دی تقریبا او باندې د مولوی سید محترم مولوی سید هیبت الله اخونزاده چې د طالبانو د اسلامی امارت امیر المؤمنین او مشر دی هغه په باندې تقریر لیکلی او لیکلی په خپل هغه باندې لیکلی چې دا کتاب ان د وزل زې ته دیوم یو د بصره دغه وخت دی نشي نو از نه دا و چې دوی په سیاسي فکر باندې تقریبا ډیر فقیر دی او بری باندې دوی هیڅ تقریبا دوی څه سوچ او فکر نه خواته نه دی تل یو خبره دوه نه دا چې دوی په دې په خواني کتابونه باندې چې هغه څو قرن مخکې لیکل شوی کتابونه دي هغه باندې دوی اکثر انتماد کوي دغه د ماوردی کتاب د الاحکام السلطانیه د چې هغه د هغه وخت یو ډیر محدود کتاب د چې اوس دغه وخت لپاره مناسب و او حتی په مناسب اوس دغه اوس دغه په ډیر په قانون وروسته د پیړۍ وروسته هغه د دې جوابګوی نه دی هغه کتاب نو دوه خبره درې خبره دا ده چې د طالبانو دغه یعنی خچ جنگالي دی هغه افغانستان په نن ټولم دغه تقریبا لیکن د دې د دې فکری ارخه میدان کې مثلا خصوصا په سیاسي فکر کې دوی نوښت نه لري یعنی دوی په هیڅ سند نه دی ورنې کړی دوی تصور او فکر دولت په اکله د حکومت په اکله دا تفصیل بیان کی دوی عمومی خبره کی کلی خبره کی اسلامی شریعت دمو قانون دو اسلامی شریعت په قانون او ضرورت نشته شریعت قائم ده اما دا کلیات دی دوی او خپل اوس هم دوی مشکل سره مخامخ دي ورسم دی که قانون جوړ نشي دوی ورسم مشکلات سره مخامخ کیږي او دا ګوره دا امر معروف قانون چې دا ډیر مشکلات رزګی په دې وطن کې خپل طالبان دا حکومت دنه د مشکلات سره مخېږي د صلاحیتونو تداخل راځي د حکومت د دې ته کسان مدعي هم غسرنوالي هم قاضي هم محکمه هم پولیس هم زندان خلق ده هم تطبیق تنفیذ کوونکی دا د دې غلط مشکلات هم ځکه په دې اندغه ستنګ دا نه چلیږي دا دوام نه کوي نو دوی ته تصور یعنی په فکری لحاظ دا یو فکری فقر سره د خلق مخامت طالبان په دې هرته کې دوی ورته دا ګوري یو کتاب لوي سیاسي فکر په هغه کې په میدان کې دوی سره همدغه کتاب چې د امر اسلامي و نظام هغه چې دی مولوی صاحب عبدالحکیم قانی لیکلی هغه کتاب من ډیر شیانو نقل اقتباسات د نولو هغه کتم ډیر شیانو نقل دی هغه کتابونه هغه به یو نو سلیکټیو یا غزینی انتقائی اقتباسات دي دا ان کې عرض می داده چې دا یوازې مثال دولت چلول حکومت کول دا صرف دی ودلې د سو کسانو هغه نه د جنگ کول یو خبره ده څوک چې جنگ کوي هغه ځان ته میدان ده ځان ته ارسبه په جنگ او جنگ کول نظامی جنگ اما قانون جوړول حکومت جوړول حکومت کول دولتداری دا ځان ته دی نه یو طالبان محترم مشرانو کې خلک دوی افغانستان ته دی مدرسې په توګه ګوري دا افغانستان تک مدرسې چې مدرسه ده هغه تعامل سره کې ځینې بیا د پیری او مریدی طریقه په دې انداز ګوري تاسو دې خبره واورئ دي ځینې مشرانو دې خبره کوي مثلا یو خبره دي کابل د علماو د شورا رئیس د طالبانو هغه دا خبره کوله چې باید مرید او خلک د پیر په لاس کې دی مړی غوندي چې څنګه غسل ورته کوي په هغه وخت ځان اختیار نه لري نو خلک دوی داسې ګوري او بل هغه د وندیانو د خبره ده چې خلک باید بالکل د امیر څنګه اطاعت وکړي چې هغه بالکل یعنی هیڅ حرکت ونه لري دا خبره ده دوی یعنی اصلا دوی خلکو ته ملت ته اصلا اهمیت نه ورکوي دوی په هغه کې دوی تصویر درکړي چې موږ په حضور راغلی او پاس نه راغلی یو یعنی دغه نه کوو یعنی حتی د دوی د طالبانو د قدرت رسیدلو طریقه چې دا د شرعي لحاظ سروان صاحب دا ته وایي تغلب یعنی په زور واک په زوره واک نیول چې دا په اسلامي شریعت کې مشروع شی نه دی یعنی اصلا په اسلامي دولت کې په اسلامي هیواد کې د زور د پرچې او د ټوپک او د ټانګ او تیارې په زور ارته قدرت ته رسیدل او واک ته رسیدل کول دا جایز نه دی ناجایز غیر مشروع دی البته په دې محدود حالاتو کې فقها ورته دغه تجواز ورکړي چې د ډیر موقت وخت لپاره اوس طالبان دې ته په دې باندې نه پوهیږي چې موږ ته په کار ته چې قانون په تلاش د خپل حکومت مشروع کو چې خلک موږ منی کنه منی نو په هر صورت دوی سیاسي فکر دغه مشکل ده او تصور او فهم تصور ده چې دوی هغه کوي یعنی هاته دوی اساسي قانون هم د هدایت کتاب کې لګي د کنز د قایف کتاب ګوري د نیوتن مسلې په کتاب ګوري چې هغه دغه شیان نه تنظیموي هم دغه دا په دې باندې نه کې یاد در المعادات المختار او در المختار چې شامي فتوا ده دوی ټول دولت حکومتداري سیستم دوی پر در المختار کې ګوري چې فقې کتاب د فتوا ده دا او صاحب مالی او مؤلف به اتسلو یو در اتسلو سلور د شي غالبا دا ابن عابدین شامی فتش وی دي نو په دې شکل باندې حکومت نه کې دوی ارتي کې دلته بیا وروسته ډېر مشکلات رامنځته شوي او حالت خراب شوي اوس په کده دوی دې په تلل شي
ډېر مننه سلامت اوسه کوروادان پروفیسر صاحب وزین استاد مومند اوس چې په افغانستان کې اساسي قانون نشته آیا خلک تشه احساسوي ممکن هغه خلک چې په محکمو کې دی یا له محکمو سره سر و کار دی یا نور خلک
سروان سه محترم بالکل ګوري ما مخکې مې یادونه وکړه د اوس وخت کې ګوري دا د وظیفوي تداخل رامنځته کیږي لکه څنګه چې وزیر صاحب مخکې ورته اشاره وکړه زه یو مثال درکوم زه دغه پارکونو کې ځینو ځایونو کې نور کې دغه ځوانان ځورول کېدل دا صحیح ده مثلا یو څوک ده که مخدره مواد استفاده کوي که هر څه استفاده کوي به دې څوک حق نه لري چې هغه ځوان راولي د تلویزیون تر مخې ودروي د کامرې تر مخې ودروي او دغه دغه هویت افشا کی ځکه تر اوسه پورې په هغه باندې محکمې دا حکم نه دی کړی چې دا مجرم ده که متهم ده که څه ده ځکه هغه برات الزمه په حالت کې ده ولې تاسو ګورې اوس دا خو که چېرته موږ راواړو دا خو د امر بالمعروف وظیفه ده مسؤلیت ده چې دوی راشي مثلا که یو څوک غلط کار کوي یو ځوان غلط کار کوي هغه ته ښه لاره ور وښي یوازې دا فقط راهنمایي ورته کوي اوس ګورې د هغه پر ځای مثلا نور کسان دي چې هغه په شخصي کالیو کې یا جامو کې راځي مثلا هغونه پوښتنه کوي او هغه ځوانان ناهیلي کېږي حتی ځینو کسان ځینې ځوانانو چې اصلا هېڅ هم ورسره نه ول خو بیا هم دوی دغه کار وکړ یعنې دا یوه بېلګه وه دا خو لا پرېږده ګوري که چېرته قانون نه وي په دې مطمئنه اوسئ چې هېڅوک د مسؤلیت احساس نه کوي هلته مسؤلیت احساس په دې معنا ده چې سروان صاحب
چې زه اوس نه پوهېږم. ګورې دا ما مخکې مې یادونه وکړه په دې کې اصلا اوس موږ نشو کولی دا 40 میلیونه کسان ټول عالم د دین کړو. دا امکان نه لري په یو ټولنه کې چې ټول عالم د دین وي. کینه مسلمانان دي د خپل اسلام نه کافی معلومات لري خو عالم نه ده. عالم خو موږ مثلا وزین صاحب دلته شته ده. عالم خو هغه ده چې هغه پورا مکمل معلومات لري. هغه مثلا قرآن مفسر ده، هغه فقه ویلی ده، هغه تخصص لري په هغه برخه کې. ولې ټول نه دي؟ نو چې نه دي که قرآن عظیم شان که هم یو مسئله وي خو زه نه پوهېږم. راځئ نو خدا خو موږ علما یو، مفتیان یو، مشایخ یو، فقها یو، راځئ چې کینو سره دا په لیکلې بڼه ولیکو یو څه کنه په ټولنه کې. د اساسي قانون په توګه یو اساسي قانون وي چې په هغې کې ټول واضح هر څه خپل په ملي ژبو باندې لیکل شوي، ټول پرې اسانه په ساده ژبه باندې پرې پوه شي. که هغه هر څوک وي، که هغه یو استاد ده، که هغه یو څوک یو کراچیوان ده، که یو دوکاندار ده، که یو هر څوک ده، یو دیقان ده، هغه په دې باندې پوه شي چې زما مسؤلیت او مکلفیت څه دی. او د ما په وړاندې مثلا مسؤلیت او مکلفیت د دولت مسؤلیت او مکلفیت څوک ده چې په راس کې مثلا حکومت ده چې هغه دولت پر مخ وړي چارواکي دي. دغه مسله تشه احساسیږي په ټولنه کې. مثلا زه شخصا وایم یو وزیر باید معلومی دی هغه مسؤلیت و مکلفیت. هغه په لیکلې بڼه ماته معلومي چې وزیر څنګه ټاکل کیږي، والی څنګه ټاکل کیږي، مثلا د رئیس الوزرا څنګه ټاکل کیږي، په دې کې ټول باید وي. او بل د خپل امارات اسلامي رهبر هم دا خبره وکړه چې اساسي قانون باندې کار روان دی. یعنی دوی نه دی رد کړی چې اساسي قانون نشته، خو زه په دې مطمئن یم دغه کوم
دا خو صحیح ده چې وبښئ مومن صاحب چې نه یې در رد کړی، لیکن ویل کیږي چې د دوی په منځ کې جنجال شته د دې شي په سر باندې، ځکه چې یو شمېر داسې فکر دی چې اساسي قانون قرآن دی او باید کوم بل څه داسې ونه لرو. که داسې کوم څه دوی موافقې ته پرې ورسېږي، هغه باندې به یو بل نوم شتي، نه اساسي قانون.
بالکل ګورې سروان صاحب محترم، دغه مخکې اوس یو اورېدونکي یو پوښتنه چې وکړه، زه دا ګرام نه بولم. یو ګورې موږ او تاسو په ځان ته مسلمان وایو، خو هغه اسلام نه کاش موږ پوره کامل معلومات درلوده. یو چا ته چې عالم وایي، هغه عالم د دین وي، هغه به تا ته ابدا دا خبره ونه کړي چې اساسي قانون یا حرام ده یا اساسي قانون ناجایزه ده یو اسلامي ټولنه کې چې رامنځته کړي. هر عالم نه چې ته پوښتنه وکړي دا خبره به درته کوي چې وضعي قوانین یو اړتیا ده. ځکه دلته یادونه وسه چې رسول صلی الله علیه وسلم چې هغه ته وحی هم کېده، خو د وحی تر څنګ هغه مدینې منورې کې میثاق المدینه یا هغه اساسي قوانین یا وضعي قوانین چې رامنځته کړي د څه لپاره یې رامنځته کړي؟ خو د دې ټولنې سمون لپاره یې رامنځته کړي. زمونږ یو غټ دلیل یا عامل چې متاسفانه بدبختانه چې موږ ډیری وخت خلک دغه ځینو مسایل حتی دین سره یو غټ عامل دا ده چې بېسوادي ده. د موږ علمي کچه ډېره ټیټه ده. دلته یادونه وشوه په شهامت، غیرت، یادوو مثلا په جګړې کې میړانه ښودل، په هڅه کې هم ښودلې، خو په علمیت کې متاسفانه بدبختانه هېڅ کار نه دی شوی. په علمیت څوک چې په علمي برخه کې کار هم کوي یا کوم نظام یا حکومت راغلی چې په علمي برخه کې کار وکړي، به هغه ته خنډونه جوړ شوي دي. زموږ او تاسو یې غټ بس عامل همدا ده چې بېسوادي کچه ډېره جګه ده. چې یو څوک یو چاته وایي چې دغه قانون هغه دفتن وایي چې اوهو دغه بل څه وایي اساسي قانون، دا خو بس کفر ته لاړه، دا خو بس غربي فکر لري چې قرآن عظیم شان څه وایي.
سلامت اوسې، ډېره مننه. ډېر کم وختم لرو، یو دوه اوریدونکي مشته او به ګورو کوم جواب مېلمنو ورته ورنکړی شوی، د عقل دوی خبرې به واورو. مهرباني کوئ خبرې وکړئ، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ.
مننه سروان صاحب محترم، سلامونه مې قبول کړو، څنګه په خیر
یاست؟ سلامت اوسې. مهرباني، ډېر کم وخت لرو، لطفا که پوښتنه لري لنډې وکړئ چې جواب هم ترلاسه کړئ.
بله بله، و سروان صاحب محترم، اساسي قانون ته اړتیا شته. اوس ګوره، ظاهر شریف په وخت کې و، د داود خان په وخت کې و، اسلامي ملک دی افغانستان څه ده، هغه خو داسې خبره ده چې دلته دغه د تېر وخت په دغه کې نظام په وخت کې مستدم سیاسي قانون و، نو خو چې عمل په ونه شي نو هغه ته نو برات څه خو بېرته بیا پایدې سو. زه وایم چې عمل په وسي د مېلمنو څخه مې هم دا پوښتنه ده.
له ټولو درنو مېلمنو څخه ډېره زیاته مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. له پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین څخه، همداز راز د پانتون استاد جاوید مومن څخه ډېره ډېره مننه چې زموږ بلنې ومنله، زموږ او زموږ د درنو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایو. له تاسې اوریدونکو هم منندوی یو چې د آزادي راډیو خپرونې اوري.
کوز د چینارو په کندو لی ونی راغلا ور پس نور اغل سلونا نور اغل سلونا پهل منګوټی ګدرتا وخت ما دیګر دې گیتنا زردی ورورو رانا صبری دی ورو لگیتنا تاثیر داد غم ازان دلم سوینا ورو لگیتنا کوز د چینارو په کندو لی ونی راغلا ور پس نور اغ سلونا نور اغ سلونا پهل منګوټی ګدرتا وخت ما زیګر دې آشنا زما پغی کی پروته ور ولگیدنا آشنا زما پغی کی پروته ور ولگیدنا زب پکه د تور زلف پی و یما ور ولگیدنا کوز د چینارو په کندو دی ونی راغلا ور پس نور اغ سلونا نور اغ سلونا پهل منګوټی ګدرتا وخت ما زیګر دې د بیل تان ناګیل نشتا ور ولګیدنا د بیل تان ناګیل نشتا ور ولګیدنا ماته په خپل بخ کړلې دی غمنا ور ولګیدنا کوز د چینارو په کندو لی ونی راغلا ور پس نور اغ سلونا نور اغ سلونا پهل منګوټی ګدرتا وخت ما زیګر دې
سیو ہما پل جانان میں لاٹھا وا مور کرمن میں